د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجري لمریز کال د زمري یا اسد 14مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وایي د دې زندان شاوخوا 200 تنه بندیان له درکه شوي دي، او د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د قیمتي ډبرو د کانونو د غیر قانوني کیندنو خبر ورکوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغانی خبرو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د غونډو کوربه وي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 نیټې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وو پیری. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو او ملا عبدالغنی برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو 1000 تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو په اړه به د بحث لپاره به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بل ټویټ کې د افغان حکومت هغه ادعا رد کړې ده چې وایي طالبانو د اختر له 3 اوربند څخه 8 ځلې سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د 2 غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د 2 سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي، او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادل نظر وسي.
ښاغلی هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. افغان حکومت غواړي د اګست په 1 مشورتي لویه جرګه راوبولي څو د هغو 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې افغان حکومت وایي خطرناک مجرمان دي. ولسمشر اشرف غني ویلي چې د دې بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. نامعلومو کسانو د کندهار د مرکزی زندان پر قراول د لاسي بم حمله کړې ده چې د راپورونو له مخې 3 پولیس پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکه بل نه غواړي خپل هویت څرګند کړي، د خبره ازادۍ راډیو ته کړې ده. خو د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته د یو پولیس د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندهار پر محبس له دې مخکې هم 2 ځلې حملې شوي چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو منلی و. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د راپورونو له مخې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سي ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. دا شمیرنې ښیي چې د جولای تر 20 پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 4,450 ښودلې وي. د ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا د خپرېدو په لومړیو میاشتو کې دیو با ډیر وځپ د ایران پر حکومت لدې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینی شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړی دی چې د ښار په مترګانو کې ماسک او د سکشنا غوندي. تاس خبری آژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورت کې د اګست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورت کې د ماسک او د سکش اغوستل جبري شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې نیټې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. ولسمشر ټرمپ پرون د اګست په 3مه نیټه وویل که مایکروسافټ کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي چې د مایکروسافټ له اجرایه مشر ساتیا نادلا سره یې د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ چې تېره اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخیستل شي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې ټولنیزه شبکه ده په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کارونکي لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وپاڼه کتلی شي. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وپاڼې پته ده. را سره اوسئ د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی وسلوالې حمله ورسته حال درکو و باوري چې د ننګرهار سرپرست ولی تاییدوي چې د پرونی حمله پترڅ کې لسګونه بندیان تښتیدلې دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبوت لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
په نورو موضوعاتو کې د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین د جوړېدو له هیلو سره سره د کووید 19 ناروغۍ درملنه ښایي هیڅ کله ونه شي. او نن به د ژوند په رنګونو کې واورئ چې ښاري ژوند ښه دی که کلیوال.
د کلی ژوند یو څه پراخه وي. د کلی مجلس او هغه ناسته ولاړه د ښار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د ښار نه بهتره ده. زه په خپله د کلی ژوند ډېر خوښوم.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خپرونې تر پای را سره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم ورځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. د ننګرهار پر محبس له برید وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لا درکدی. په پرونی برید کې د چارواکو په وینا 25 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یک شنبه له مازدیګره پیل شو او 19 ساعته دوام وکړ لا هم ناڅرګند اړخونه لري. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات راکوي.
څه باندې 200 بندیان توانېدلې د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تېښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې خو دمګړې 200 بندیان لا درک دي.
جمله ولسو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیبم اوریت تثبیت شي دقیق په معلوم شینو تر څو کول شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فی الحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبوت لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
شغلی مومند د لاتراکه بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا په دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1025 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول سول. رسمي شمېرې ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، درې بندیان او دوه امنیتي منصوبین شامل دي. خو د ښاغلي مومند په خبره ښایي ارقام بدل سي. د بریټ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې دا 19 ساعته بریټ داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د بریټ تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق آریان د دوشنبه په ماښام د اګست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ پیواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم په افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو غوی نسو کولای چې خپل اصلي څهره پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وای د دې زندان لسګونه بندیان لا درک دي. دوی شمیر 200 خودلی او اوس ورزو او ګورو چې له دې وسلوالې حمله وروسته په جلال آباد ښار کې وضعیت څنګه دی. د ازادۍ رادیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. امیرزای صاحب، وضعیت عمومي څنګه دی؟ له پرونی خونړی حمله وروسته چې 15 کسان وژل او نږدې 50 کسان ټپیان کړل.
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. کسان چې د سهار پیل دی همدا شېبه چې ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ او وویل چې ښار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک ښار ته راځي او تاتلی شي، هټۍ خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلابند و، ښار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک ښار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورمال او عادي حالت کې دی. د ښار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک پاینه شکل تک را تک کوي او د ښار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګې نه وه. محبس باندې برید او د ولسوالیو لارې هم تړل شوې وې، ښار ته رانوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هیچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنې د ښار داسې و لکه یو په ټول ښار کې چې یو طوفان رالوتې، هیڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلې وې، خار ته داخلي دوه هیڅ امکان نه و. مګر نن هغه وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې داسې لنډه منډه د ښار په لوري باندې وکړه، رښتیا هم ښار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېدي، یوازې شاید کاروباریان او هټیوال ښار ته راشي، خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دکانونه هټې ټول ارته خلاص او نورمال حالت او یو داسې حالت لکه د نورو ورځو په شان تیرې ده. تکل سره
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ رادیو خبریال و چې د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلوالې ډلې زی حمله وروسته د ښار د وضعیت په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې نن اجمل اند چمتو کړی ده.
ګڼو سیمیزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. تایم بیا په یو رپورټ کې د دوشنبې په ورځ پر ننګرهار مابس بیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي دې حمله د افغانستان په وړاندې پراته ازمیښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګرهار کې وروستی برید دا پوښتنه رامخې ته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړې ژمنې عملي کړي. د داعش د وسلوالې ډلې تر څنګ ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې پالي. وال سټریټ ژورنال وایي د داعش دا برید د هغه هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښ ښیي چې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره کیږي. انډیپندنت برطانوي ورځپاڼې بیا لیکلي دا برید له هغې یوه ورځ وروسته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم قومندان جلال آباد ښار ته نږدې وواژه. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو وروستي رپورټ کې یادونه کړې او وایي اټکل کېږي چې افغانستان کې به له 2000 زیات د داعش ملاتړي واوسي. هندوستان ټایمز بیا د افغان ولسمشر اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په وروستیو ټلیفوني خبرو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د هند او افغانستان مشران داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان کې ترهګریزي کړنې زیاتې شوې دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په دریو ورځو اوربند کې 40 کسه ملکیان وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس ویلي چې طالبانو د اختر په دریو ورځو کې 38 ځلې اوربند نقص کړی دی.
د لوی اختر په دریو ورځو کې د افغان پوځیانو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند لا هم د دې اوربند غځېدو پای ته رسېدو په اړه دواړو خواوو په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو دغه درې ورځې اوربند 38 ځلې نقص کړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان در جریان سر و زیدات ها مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند.
دوی طالبانو د اختر په درې ورځو کې 38 ځله اوربند نقض کړی او د بریدونو، ماین چاودونو، وژنو او اختطاف په ترڅ کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده چې په دې کې 40 کس ملکی وګړي شهیدان شوي او 40 نور ټپیان دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو د اوربند ټول شرایط نقض کړي دي. ولسمشری مانی هم وی افغان حکومت د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دی، خو طالبان دي چې اوربند نقص کړی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی په کابل کې د وی خبري ناست پر محل کڅ هم په څرګند ډول ونه ویل چې د لوی اختر اوربند به وغځيږي کنه، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سول لپاره ژمن دی او د اوربند دوام د افغانانو غوښتنه ده. خاغلی صدیقی ویل طالبان د اوربند وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره د حاضر شي، لدی پرته بل لار نشته. د نوموړي په خبره افغان حکومت د سولې پر وړاندې ټول خندونه لري کړی دي. خدا چې د اوربند د ټینګېدو سره بیا هم ملکی کسان خوندي نه دي او افغان حکومت ادعا کوي چې طالبانو 38 ځله اوربند نقص کړی. د دې ډول حالاتو تحلیل د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت اعظمي داسې کوي.
دا گروپ په خپل ټول اعضاو باندې سپی سات کنټرول درلودل یو ناممکنه خبره ده. ځینې عملات چې کم شوي دي په دا درې ورځو اوربند کې، هغه داسې عملات دي چې د سړک د غاړې ماینو چې مخکې نه مخکې دا سوی دی د اوربند نه سرغړونه. زه فکر کوم زه په دې باور یم چې په طالبانو کې داسې افراد شته چې د طالبانو د مشرتابه ټول فرمانونه یا اوامر نه مني.
د ښاغلي اعظمي په خبره کې هر ځل اوربند کېږي باید دغه اوربند دواړو خواوو د بې طرفه کمیسیون له لارې وڅارل شي. دا څلورم ځل دی چې د افغان پوځیانو طالبانو ترمنځ په اخترونو کې اوربند کېږي. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دایمي اوربند لپاره اړتیا ده د دواړو طرفونو لخوا د توندو څرګندونو نه ډډه وشي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د باور یو مطمئنه فضا رامنځته کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کاپیسا چارواکی وای په کوبند ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو قانون لا هم په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د کاپیسا د قانونو رئیس وای د ځینو قانونو په کیندنه کې د دولت وسلوال مخالفان لاس لري. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د کاپیسا اوسیدونکو وای په کوهبند ولسوالۍ کې موجود قانونه د هیواد په سطحه یو پانګه ګڼل کیږي، خو په غیر قانوني او غیر مسلکي ډول یې سپړلو ته اندېښنه لري. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی سعید حمیدی وویل پر دغو قانونو کار نه دی سوی، دولت هم کومه پانګونه ورباندې ونه کړه. خلکو قانونه یو څو متره سپړلي دي، ډېر څه لاسته نه دي راغلي چې د کان سپړلو ته لا دوام ورکړي یا کیندنې پسې زیاتې کړي. ویل سیوی په کاپیسا کې د قیمتي ډبرو تر څنګ ګڼ نور قانونه هم شته چې له جملې په مرکز محمود راقي کې د مرمرو، شګو، جغلو قانونه د یادولو وړ دي. په نجراب ولسوالۍ کې د ټالک او ابریک قانون شته. په کوهستاناتو کې د ساختماني ډبرو، په تګاب او السای ولسوالیو کې د ساختماني ډبرو تر څنګ د نور قیمتي ډبرو قانونه هم شته. په نور ولسوالیو کې هم د قیمتي ډبرو، ګارنیټ، بریلو، زمردو، تورمالین، اکومرلین او نور قانونه تثبیت سوي دي. د دغه ولایت دولتي چارواکي وای په کوهبند ولسوالۍ کې د بیروچو او نورو قیمتي ډبرو قانونه زیات دي، خو د ناامنیو له کبله پر دغو قانونو معیاري کار نه دی سوی. د کاپیسا د مرکز محمود راقي اوسیدونکي فرشید ازادي راډیو ته وویل په غیر معیاري او غیر قانوني ډول د قانونو کیندنه خطرناک ده.
ای کسایی که دیم آدنا کار میکنن یا تجربه کافی ندارن. مثلا
اگه کسان چی پدغو قانون کی کار کوی کافی تجربه نداری. دوی لجس پردن کوی یا و نشا پیدا کوی خود سه لاستانه ورزی. زموران دیز داده چی حکومت باید قانون تا پام مکری. بودی جاور تا زنگری کری. هم به خلکو تا کارون پیدا سی او هم به ده دولت ده اوایدو یوا سرچی نبی. ویل سیوی په افغانستان کې د قانونو د کیندلو له درکه د دولت مخالفې وسلولې ډلې هم ګټه اخلي. د کاپیسا د قانونو رئیس عزیز الله وایي د ځینو قانونو په سپړلو کې د دولت وسلول مخالفان لاس لري. په تګاب ولسوالۍ کې د معدني جواهرو، د مرمرو او شیشې ډبرې. په کوهبند ولسوالۍ کې د مرمرو ډبرې شته چې کله ناکله د شپې لخوا د دولت وسلول مخالفان یې استخراجوي. د کوهبند ولسوالۍ په ځینو ساحو کې د مرمرو تر څنګ د کواتیتا قانون شته. ځینو شرکتونو له قانوني استخراج سره لیوالتیا ښوولې. د سیمې خلک هم دغه غواړي ځکه چې د کار زمینه ورته برابرېږي. د قراردادونو په برخه کې ستونزه حل سوي خلک کولی سي د قانونو له وزارت سره قرارداد وکړي او قانونه په قانوني ډول وسپړي او ګټه ورڅخه واخلي. وسلول طالبانو دا نه ده تایید کړی چې د قانونو په غیر قانوني استخراج کې دي د دوی وسلول لاس ولري. د افغانستان په شمال کې په خپل سري او غیر قانوني ډول د قانون استخراج له کلونو راهیسې یوه لانجمنه موضوع ده چې زورواکي هم پکې ښکیل ګڼل سوي دي. د کاپیسا د قانونو ریاست مسؤولان وایي د زورواکو تر څنګ په ناامنو ولسوالۍ کې د دولت وسلول مخالفان هم په غیر قانوني ډول د قانونو له سپړلو مالي ګټه اخلي. د قانون او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 1400 قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا ضد واکسین د جوړېدو له هیلو سره سره د دې ناروغۍ درملنه ښایي هیڅکله ونه شي. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې عادي ژوند ته ورستنېدل ښایي ډیر وخت وغواړي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس او د یاد سازمان د بیړنیو چارو مسول مایک راین د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماسک اغوستل، د لاسونو پریمینځل، ټولنیز واټن او د کورونا ویروس ازموینې په جدي ډول اجرا کړي. دغه سازمان مشر د اګست پر درېمه په جنیوا کې په یوې خبرې غونډه کې وویل چې پیغام خلکو او حکومتونو ته دا دی چې دا ټول اقدامات په جدي توګه ترسره کړي. نوموړي وویل چې د ماسک اغوستل باید په ټوله نړۍ کې د یووالي په یو سمبول بدل شي. هغه زیاته کړه
A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials.
شمیر واکسینونه اوس د ازموینې په مرحله کې دي او موږ هیله لرو چې څو واکسینونه د ویروس د مخنیوي لپاره تولید شي. خو اوس مهال د دې ناروغۍ لپاره هیڅ قطعي درملنه نشته او شایي هیڅ کله هم داسې درملنه نه وي.
There might never be.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو مدیر مایک راین هم ویلي ځینې هیوادونه لکه برازیل او هند چې د کورونا ویروس ډېرې پیښې پکښې ثبت شوي دي باید ځانونه د یوې اوږدمهاله مبارزې لپاره چمتو کړي. هغه وایي له دې وضعیت څخه وتل اوږدمهاله اقداماتو او ژمنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي هغه پلاوی چې په چین کې د یاد ویروس د خورېدو د څرنګوالي لپاره هغه هیواد ته استول شوی و تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تمه ده د دې سازمان په مشرۍ د چین او نورو هیوادونو یو بل لوی علمي پلاوی راتلون کې میاشتو کې د چین په ووهان ښار کې د کورونا ویروس د خورېدو څرنګوالي وارزوي خو د دې ماموریت د پلاوی د ترکیب او د پیلېدو د نیټې په اړه معلومات نشته.
د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د ژوند رنگونه څو شیبې وروسته خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په یو تماس کې د بین الافغاني خبرو د پیل او د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لوی جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه دی. نامعلومو وسلوالو د کندهار د مرکزی زندان پر قراول د لاسي بم حمله کړې ده چې د راپورونو له مخې درې پولیس پکې ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایروس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بې نومه سرچینې لخوا معلومات ورکړل شوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړي دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دسکش ناغوندي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 نیټې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری.
دا ژوند رنگونه
ولی خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په پکلی او په خار بغی. تاسو په پکلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم دروس محل ژوند کوي. پکلی کې ژوند خو کو په خار.
طبيعي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري. ولی هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وی خلکو لپاره غوونه په کلی کې نه وی ولی خو د طبيعت لنیګانه د صحت لنیګانه د کلی ژوند لږه به تر ده له خار نه. نو همدې نور سہولتونه چې په کلی کې دي یو ژوند لنیګانه چلته د کلی ژوند یو څه پراخ وی تفریح کیږي د کلی لسو هغه ناست ولاړه د خر سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خر نه بهتره د زب خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کوم کم سر ډیر خوخیږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاش کې اوسم په کلی کې چې دغه کار مې کړای.
یعنی په کلی کې په خپل زما د غدي زراعت بخش ډیر خوخیږي چې زه التا د ونی بوټي ولرم په هغه کې کار وکم کشت او د کر د کروندې دا ما ته ډیر دلچسپ دی ډیر خوند راکړي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوند ورې زکه چنجونی زی ګدرته څنګه مازیګر خوندر کوي.
نو دا څه چې د ګودر هغه خو په خا ډیرو دغه اوس خو هغه د ګودرونو هغه چې هم محدود شوی دي ځکه چې د وبو سہولتونه اوس کور په کور مهیا شوی دي. خو ولې اوس هغه ګودرونه هم لکه د پخوا په شان نشته دي. کوي هم ډیر کم د کلی مازیګر دا یو ځانګړی خون لري. دا مازیګر فضا دا د مازیګر هوا دا
په کلی کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت خار ته ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلی پوري وي. کوم خواړه مو په کلی کې ډیر زیات خوښ دي؟
د کلی خو هغه خواړه دي عادي خواړه دي لکه سبزیجات سو سابو سو یعنی بعضی هغه چې دي وسمه غد سوکلک او سابو او وسره تروی دا یو ځانګړی نوم لري او د خار د خوړو نه هغه ځان در خون لري او فرق هم لري نن سوا هم چې خلک چې اطراف ترازی هم دغه خواړه غواړي چې موږ ته به سابو جواری او سره لترو یا مستو دا برابر وي دا یو ځانګړی خون لري
یعنی د تناره توت پیرکای د خار د ګرمې پیزا سره نه برابر وي
نه برابر وي بالکل بالکل
خصوصا دا چای چې په تناره دم شي ا دیک چې په کټو کې او په تناره پوخ شي
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تناره پاخ شي هغه بیا نه دینه ډیر زیات خوندور وي
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پاتره ورسیدو په بل نیم ساعت خبري مجله